آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین.
السلام علیکم د آزادی اوریدونکو پروگرام یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وسی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي. دا پیغامونه به سره واورو. په همدې دسمبر میاشت کې یا تیر اونۍ د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پوهنتون له یوې محصلې سوریا خان سره غږېدلې یو چې له پوهنتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې. د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري. خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم. زاب منانی زید زابل ولایت شمرزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار له سلام وروره. دا زموږ سره چې دا ډېر خراب دی. بلکې اور په دامي وزارت څخه کار پر پیل کړی وو. او چې کار پرې شوی د چا کوم خراب هم دغه ټوله پاتې شوی ده. نو زموږ په دې باندې وزارت څخه ولې شپ نه راځه دا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړي کې لري سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورن شرکو چې مسول چارواکي وروي و سلام
له کوم چې همکاران جوړ روغ اوسه سفر نیکمرغه ورځ مرا پیل کړي وي. ټول چې ما د طرف سره مونږ ورسېږي یا سمین ساده تاسو شکریا بارک دی او ګلاب منکر ته ما د طرف سره مونږ ورسېږي. ما پیغام داده چې د پیرزما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه کړځوي او کچنی موږ په کله کاغندو ځکه چې دا د دوی وینا نه ده. دا د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دي. دا خوش د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبر مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارای په رسمیت وپیژني. بلکې دا چې دغه کړي د سمه دي کړي چې اوسه په رسمیت وپیژني دا انتجار او پتاوته لار خلاص کړي چرکیام لار خلاص کړي خو کار به طالبان کوي ځمواري به دایښ پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سن ماړی او نیوارک پر ورسوي. مننه کوم. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیم جان شهید یی غزنی ولایت ښا په اړیکا کې یاسم. البته د غزنی ولایت ته شاخ د غزنی په هنتون یو محصول یم. غارن چې موږ ته چارواک پر ورسیږي د غزنی په هنتون دی لې نه تلتون لکابل او دی او زموږ د نوړه اقتصاد دې اقتصاد دا مله نشي کولای چې په ټول دوام ورکړو. نو زه نه وایم حاصل یم غنم د چروک بده ورسیږي او پلان ته اړوان ضرورت او اړتیا ورکړه کړي د یا ورته ورکړي تا کو ته ورکړي یا بدل اچا ورته زیات یاره مننه.
السلام علیکم دی ازادی کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی له کوچ تاثیر تماس کی زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خام او دی چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کدی افغان کډوالو دی پاره چې وسره زنان دي کچنیان دي په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي دی بارډر دی خاطر شنه وګي چکن خوراکي نه چکا کی نه دی داس کوم سعودیت ستانه دی خوراک دی شخص ته نه سرپناه ستنه. نو خدای دی وخت تاسو ته مو بدرګه کوي او شروکو ورسی دی او سلام
دل سوزه مل خو سره څخه دی پاکستان څخه غلی مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څخه په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادې د ټولو کارکونکو ته سلامونه ونې کې هیله احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسالم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کوم لانجاسي پروبره پرتسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت له مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی دا لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځین ځای زوري د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړئ، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راهړئ، خالي په تشو تورو کالو کې راهړئ.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې، همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي، او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنی خیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بالخصوص د بسفرو کورنۍ هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرې ایښي دي، او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. نو یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي. د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات دي چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده. د بلې خوا د موټرو محصولونه دي 25,000 ډېر زره افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دونی نوکوي موټر باندې. ډېر مو د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نوکوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بیخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ داسې د بوران پر خوا روان دی. د یو خوا سیلابونه دي، د یو خوا کاخچې ده، د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وشکوي باره مو علاقې یار مو پرېږدي نه. بیا چې مو لغړۍ ورواړئ، لغړۍ ودوی سره شریکان دي، هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه صدقه دی چې زموږ بېزې علاقې هغه شتمن خلک چې دي نوکوي هغه خو بزي باره هندوستان ته. د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه در شي وکړي، سفارت خلاص کړي او ویزې راته موچي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي، نه راکوي. دلته چا څوک لري هغه 2000 افغانۍ غواړي. او بله ورځ یو سړی ورغلی وویل 2000 افغانۍ یې راسه غوښتې، پاکستان کونسل بیرته د هغې سره رالیږي، ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې مه. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سنه محرومه ده. د کلینک څخه موږ ته کلینک نسته نږدې د خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې پر 2 بجې په 3 بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو. نو ډېر په مشکلاتو کې یم. نو ستاسو مداخله دکه زموږ پیغام د ستامتر وزارت پورې ورسوی چې موږ ته کلینک راکړ وسی. آیا تا نه غلی ډېر ورنه مرارې ورته کړې خو موږ ته کلینک نه دی منظور شوی. موږ د کلینک سره په تکلیف کې یو که زموږ پیغام ورسوی.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا بایومټریک تذکری شروع دي. په میاشت سړی ته نوبت نه رسېږي. نو ډېره ګڼه ګوڼه ده باندې. یو دوه مرکز یې ورته فعال دي. د خلکو بیروبار ډېر دی. او کومه مدیران او کومه دغه چې دا کار پکښ کوي ډیر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي، خلک ځنډوي په اوتو اوتو، دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي، دلته شپې په دایخ کې ورته تیروي. نو زما هیله دا ده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرو منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ور خلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومتریک ورته وکړې، په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومتریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشد ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشد ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړی، د انټرنیټ ډیر کمزوري دی، د پلخو بند وشي ورې لکه موږ ډیر کمزوري، زموږ څه مصرف کی او شی نه صفا کی، تر واتس اپ تر میسجانو ما څه بل کار نه نخسته کیږي، او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
د ازادۍ ټول کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی، یو ملران ندیرات نشر کړی، ظالم ګل د هلمند ولایت نوید لسوالی سر خدای وسیدم کی. ما دا تاسو موږ په کلی کې خاده د بیسیم ولاره ده، د انټرنیټ الی دی کمزوري دی، نو تاسو دا خوښ دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي وروري کې مصرف راسه کوي او کار سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیت مشهدي، خوشحاله اوسئ. محترم مور زیتونو باغونه دي دلی د کندهار کې، هینو مینه کې موقعیت لري، افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه د خلکو وپیژني چې کندهار کې زیتون موجود دي او ښه وده کوي، ښه پیسلا باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته، نو دا د رسنۍ د لارې، د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي. اوس فعلاً موږ موجود یا له کار کوو، دا زموږ زیتونو پیسلا باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپلې وداسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغه همکارانی زمر سر رابطه وکي، او دې باره کې خوشاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز را د شارجه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترم کزمک، دغه خبر ترې وزای ورسیږي، زمک په هیواد کې په ډیر لړه باندې انټرنیټ نو دغه پیغام کتر وزای ورسیږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکن کو السلام علیکم نے کہی لے ولاد کوم با سلام زدہ زابل ولایت شمزو ول سوالی دس کنا تک دی وسیدون ک زمج رخا دی رپات فلاکد نہ انٹرنیٹ شبکہ لری نہ سڑک پوخ دری نہ کلی نکلرو زل پلو چروا کو زخدا ہی نہ رم سدا مج تا کلینک یا شبکیه با علیک والسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. باندې سلام ورور، د ومه کې کومه مرسته ورکړې ده د غریبانو د کونډو پلانو باندې، غواړم چې په هغه باندې کار وکړي او سم کمپ جوړ کړي. نو ستاسو د ازادۍ راډیو مخکې زه دا غوښتل کېږي چې هغه د چارواکو ورسوي، شاید هغه دې په هدایت تا کار کېږي او په دې هدایت دا کونډو د اطمینان په کارتون ورکړي د غریبانو په غواړ زده یې باندې کار وکړي چې په جوړ کې او د سلو کاپي وکړي.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړي او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤل چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر، او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوی دی. په دوی کې سوریا خان د چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
دروازے کال ہم سیمسٹر ہم تغیر رہی سی پکور کی د پانتون پر محل باندې کوم وخت کې چې تاسو پانتون ته بدللې هغه وخت کې اوس په کور کې د څه کول په دغه تیر یو کال کې
زمونږ ملمدار دا چې د سما د پانتون د سار نامې وظیفه کوله د مسفخین نه پانتون ته تلم نه لپاره ما خپل ساتونه چې د مسفخین نیول یو چې دو کولې شم وظیفه وکم او هم پانتون تلر شم او چون دوی چې کله چې مارات را نه نو پانتون نه باندې شوی دا غن روس به مکاتب باندې کړه ابتدایي سلفونه یوازې پاتې شوی ابتدایي مکاتب چې شپږم سن په پوری دوی ته شاګردان روزلی شي شاګردان لري هم مکاتب پاتې وسل نو دا غي نه سره یوازې به مې د ډرایو سن په تدریس کوو او مکاتب تلم نو د پونتون په وخت کې وکړ کې و ما خو زیاتره وخت په کور کې و ما دا په فکر کې به میراتلا که چیرې ته اوس پونتون اله وې سم ما خبره نه سم سره خلاص وې او زه مې کولای شو چې یو سکالرشپ ته اپلای وکم یا هم ماستری ته زه سب ته نام وکم یا هم امتحان ورکم نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته پوزاین کې راځي کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي نو دا ټول شیان هغه څه دي چې موږ ته د دوی ته دي د وخت په تیریدو سره نور هم دا دات چې دا زیاتېږي نه کمیږي هر وخت چې دا مستقین شي یا د پونتون د فراغت خبره شي د لکان چې ګورو زیاتره وخت نو موږ ته خپل فراغت را پیاد شي خپل پونتون وخت را پیاد شي.
سوریا جانې که دا راته وایي د صنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې سام صنفیان فارغ شول دغه ورځې راته ووایه که څه هم تاسو صنفونه په ننګرهار کې به بیل وو خو همدوره کسان دی چې فارغ شول، هغه ورځ دې څه احساس کولو څه خاطره دغه ورځې کې راته ووایي؟
که چیرې ته یوازې دغه ورځ به درته نه وایم، در اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورو ما لکان چې نه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي. باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرونو ته هم د دوی نه چې کته خصوصا په پونتون باندې چې مسترګي لګیږي د پونتون د مخې نه چې تیریږم نو یو قسم انسان د ژړغون دی د غږونه دننه احساس او مده سم فکر کوي چې اوس په کپ چغو چغو ژړیم یا چغو و ما کې دې چې هغه دات میکم شي او یوازې دا نه چې خپل سنتیان مکتلې نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي د انسټیټیوټ نه فارغېږي د کورسون نه فارغېږي بیا د پونتون نه الکان چې فارغېږي دوی په کتابونو په لاس ګورم چې دوی زی پونتون ته نو دا ډیر خوشنون کې او ډیر دردون کې نه دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته په الفاظ کې مو وایم نه شم بیانولی.
سوریا که دا راته وایي د غنجونو چې له مکتبونو او پونتونونو محروم شوي دي زیاتره ځینو هنرونو ته مخه کړې لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي، تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده او دغه خالي وخت په څه ډکه دغه شیانو کې د څه زده کړې؟
دا پونتون څخه وروسته ما په پونتون په دوران کې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه و چون د څه مساعد وخت ورته نو یک له سنفونه ورته نو خو مې ونه شو کولای چې ځان ورته ثبت نام کړم اوس خو بیخي بیا وخت نشته او نه هم داسې موقع ورته مساعد یو وخت ورته برابر دی نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده. خیاطۍ مې ګنډل زده کړې کورسونه ته ځم یا هم په کور کې چې چاته شیسته یې ورسره کښېنم زده کوم نو زه فکر کوم چې د دغه درد یا دغه مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي خدای نه خواسته د هغې نه ښه ده چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو د خو لپاره.
سوریا د کورنۍ لخوا په ټوله کې د فشار په اړه راته ووایه، ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي د کورنۍ لخوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي، په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ لخوا چې تاسې یا واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړ شئ؟
زیاتره وخت کې د افغاني ټولنه ده که چېرته زه وایم زه نه غواړم که چېرته مې مور پلار را سره ودرېږي مور پلار ما سره ومني بیا خویندې ورونه را سره ومني په کور کې کورنۍ کې داسې خلک شته دي لکه کاکا اما خاله ماما داسې کسان دي په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا افغاني ټولنه ده باید چې دوی اوس دې وخت رسېدلی چې دوی باید واده وکړي. نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شویم، زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه یا پروګرامونه پیدا کېږي زیاتره وخت چې ته نم ځم همدې لپاره زمانه خوښېږي دا خبرې او نه په ما باندې ډېر ښه نه لګېږي ځکه یو پوهنتون باندې چې د هغې درد شي بیا دا خبرې انسان ته بېخي رواني تکلیف پیدا کوي. نو کله چې مونږ په کوم پروګرام کې خپلو خپلوانو کار رسو بس همدغه خبر را یادېږي چې اوس خو پوهنتون باندې درس هم نشته نو څنګه د خیر سره د واده فکر هم کړی ده که نه یا د واده لپاره تیاري هم نیولې که نه مور پلار ته هم دا خبره یادوي. نو دا خبرې دي د افغاني ټولنه دې سره مونږ مخامخ کېږو که په کور کې یې که بیرون یې که د خپلو خپلوان یې که دوستان.
سوریه قدم راته وایي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګه له زده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار په اړه دې راته ووایه چې څومره دا وضعیت تازوري او دا چې په کور کې ناست یې څومره اغېز در باندې کړی په ټوله کې؟
زیاتره وخت چې ده دغه حالت داسې چې بیخي انسان ته ناقابل تحمل چې مونږ ورته وایي تحمل کېدونکی نه وي دا حالت. تېر ژمی چې تېر شو د پوهنتونونه چې بند شو بیا ورپسې دغه حالت چې راغی مونږ د امتحان نه پاتې شو امتحان سره بیا ما غوښتل چې د ماسترۍ لپاره ثبتنام وکړم بیا په هغې ثبتنام کښې هم جنو ته دوی حق ور نه کړه تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم خو سږ کال زه دې که خوشبیني ګورم چې منتظر هم هم دې لپاره یم او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی مونږ ته اجازه راکړي. که څه هم پوهنتون مونږ ته ویل دي چې تاسو په آخرنۍ سمستر کښې وي امتحانونه مآخرنۍ وه نو تاسو مونږ سره یو ډول فارغ استئ که چېرته دوی مونږ ته اجازه راکړي چې مسفرۍ لپاره آمادګي ونیسم هغې ته ثبتنام وکړم دا به ډېر زیات ښه وي که نه پروس کال هم زه په رواني تکلیف کښې اخته شوې وم سږکال زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم تر دې حده پورې ځان ونه رسوم چې زه دوا ته مجبور شم خو ځان مصروف ساتم خو بیا هم انسان دی ورباندې کله کله دا سوچونه دا فکرونه او دا دردونه په مونږ باندې ډېرېږي.
سوریا لنډ که راته یو دوه جملو کښې ووایي دا چې یوه نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نه شي کولی او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي لنډ راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نه شي کولی چې یو کار وکړي همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې که جملو کښې لنډ بیان کړې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي؟
که تاسو ته زه لنډ ووایم لنډ به دا وي چې که چېرته مونږ یو مرغه په یو پنجره کښې ساتو دروازه هم ورته بندوو خوراک یوازې ورته ورکوو هغې ته وایم چې نه چغه ووهه نه خبرې وکړه هغه مرغې چې خبرې کولې نو هغه نه د دې پنجرې څخه وتی شي نه خبرې کولی شي نه د خپل د ژوند یا کوم ځاینه ته چې خوښ یي هغلته الوتی شي نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې ژوند به سره کمی فکر وکړئ مونږ هم هغه حالت کښې اوس یو کور کښې یو په وطن کښې یو د تګ اجازه نشته د وظیفې اجازه نشته د پوهنتون اجازه نشته نو دغه ټول هغه شیان دي چې زمونږ لپاره څه ده مونږ انسان یو ژوندي یو په خوراک باندې خو زمونږ معنوي یا د روحي غذا چې ده زمونږ تعلیم ده زمونږ وظیفه ده که چېرته مونږ تعلیم وکړو نو زمونږ به روحن مونږ به آماده یو تربیه شوي اوسېږو نو که چېرته په مونږ باندې تعلیم دروازې بندېږي او د پوهنتون دروازې بندېږي نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کښې ساتي هغه به څومره درد لري نو دغه یو مثال به تاسو ته ورکړم د دې نه به تاسو به درک کولی شئ چې زموږ درد څومره ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانۍ محصله سوریا خان وه چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوریدونکو له دې سره د خپرونې د پای شیبو ته نږدې شوي یو اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام لنډې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړي دي.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلئ. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب ده په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشې سیمې اوسېدونکی دی چې پیلن یې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کوره نه درکه دی چې کورنۍ یې د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چېرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-41-1 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41-1 نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واتساپ هم لري تماس ونیسي والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو د احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلورویش کاله کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی سي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-2 بل شمېره وایم 0-2-6-8-1-3 وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روښ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو د خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وایي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9.
په همدې سره دغه پروګرام پایته رسیدي او ځل بیا له خپل همکار طاهر خان د غراز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
شمال چلے جی گلان پالا وی جوی چلے جی گلان تالانی جبی مخمر وان کلا پوتی جی ولی لیلو سہادی شمال چلے جی گلان تالانی جبی ولی لیلو سہادی شمال چلے جی گلان تالانی جبی ولی لیلو ولی لیلو یار زلا یالما ودی لایلو سہادی شمال چلے جی گلان پالن جبی دماغ یار زلا یالما ودی لایلو سہادی شمال چلے جی گلان پالن جبی پرو ہوا یان دلن زور سلام ودی لایلو
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندر د ازادۍ رادیو د اوریدونکو لپاره آشنا نوم دی. تندر لکلونو رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو او ځانګړی مینوال دی. ښاغلی تندر چې د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ په مرکز شهر نو کې اوسیږي، له هغه مهاله چې لاس زده کوونکی و د ازادۍ رادیو دایمي همکار و، خو اوس دا دی د څمکنیو د عالی لیسې ښوونکی او د سیمې مدنی فعال دی. پر ټولنیزو شبکو ویډیوګانې جوړوي، مینوال لري او خلکو ته معلومات خپروي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل د ازادۍ راډیو له دې ځانګړي مینوال سره په تفصیل مرکه کوم. سمیع الله حلیمی تندر د مرکې په پیل کې د خپلو مدني فعالیتونو د هدفونو په اړه راته وویل.
ډېر مننه تکل صاحب. زموږ هدف دا دی د پکتیا زیاتره مسافر ورونه او همدارنګه نور خلک هغه په خارج کې دي. زه هم غواړم چې یو خبریال شمه د خپلې سیمې تازه حالات او ویډیوګانې د نورو خلکو سره هم شریکې کم او لیکلي پیغامونه د نړیوالو رسنیو د لارې شریکم، ترڅو یو خپل شهرت پیاوړی کم او بل سیمې ته خدمت وکم. او بل دا غواړم چې د یوټیوب صفحه چې کومه ده، فیسبوک ته، ټویټر ده، دا هم پر مخ وړل شي، یو ترڅو په خلکو باندې ځان وپیژنم او بل د خپلې سیمې حالات د نړیوالو رسنیو لکه ازادي راډیو، بی بی سي او نور رایګان سره شریک کړم. او غواړم چې خلکو ته خپل چهره هم ورو پیژنم، ترڅو د سیمې تازه حالات تر مسافر ورونه هم ورسیږي او مسافر ورونه په دې باندې ډیر زیات خوشحالي ګم. کله چې زه د هوا حالات یا د سیمې تازه ویډیوګانې خبرې کوم، او مسافر ورونه دوی دا فکر کوي چې لکه مونږ بیرته خپل وطن کې یو. ګڼ شمیر مسافر ورونه زما سره اړیکې نیسي، دوی وا چې خلیمی صاحب ته چې لایپ راځي یا مونږ ته معلومات وړاندې کوي. مونږ هیڅ په مسافرې ژوند باندې پیږو نه، د ستا د لایب په برکت، د ستا د ویډیوګان په برکت مونږ دا فکر کوو لکه چیرې مونږ په خپل وطن کې یو او ډیر زیات خوشحالي کې راته.
تاسو چې مسافر رونه وایست، مطلب مونږ دا دی چې هغه افغانان چې په بهر کې دي، ستاسو کلیوال او د پکتیا یا پکتیکا ولایت یا د خوست ولایت اوسیدونکي دي، غواړي د وطن له حالاتو خبر شي، همغه مسافر رونه یادوي؟
بله، هو زه اما مسافر رونه خیما کوم چې تا یادونه وکړه، ترڅو دې خپل وطن څخه خبر شي، د خپل وطن عکسونه وګوري، خبرونه وګوري. دوی به د دې لپاره زه لایپ راځم، ویډیوګانې کوم، تازه معلومات هم دې لپاره وړاندې کوم، ترڅو د خپل وطن امدا خوږه وینه دوی پرې ماته شي.
دا دومره کارونه تندر صاحب تاسو څنګه کوئ چې لیوي خو تاسو په ښوونځي کې درس هم ورکوي، دغه وخت خپل څنګه ویشي؟
محترم تکل صاحب، لمړی حوال زه خپل کورنۍ ستونزه لرم. پلار مې په داسې وخت کې شهید شو چې زه د مور په غېږه کې ترې پاتې یم. بیا رلو شوم، بیا مکتب وویل، درمل مین نه پاره شوم، بیا چې اوس د ښوونکي په توګه دنده راکړ شوې ده، خپل مسؤلیت ادا کوم. کله چې زه رخصت شوم د 12 بجو ای خواته، زه بیا همدا مدني فعالیت ترسره کوم، ویډیوګانې کوم، تازه معلومات شریکوم، د خپل سیمې تازه نور معلومات چې زه نوی پیدا کوم هغه باندې فکر کوم. آیا دا حقیقت لري، دروغ دي؟ کله چې زه په یو موضوع باندې ځان مطمئن کوم، د عین وروسته زه بیا دا معلومات خپروم. یعنی د مسپښین د 12 بجو نه وروسته په دې شایانو باندې کار کوم. تر 12 بجو پورې په خوانځي کې هلته په دنده ګمرل شوم، هلته خپل دنده ته هم په وختي ورسم، په بنده دنده لرم، په بنده وظیفه باید اجرا کوم، ترڅو د افغان ماشومانو ژوند ته باندې شي. دا ماشومان ته باید مونږ داسې وروخه یو، ترڅو هغه څه چې مونږ خپل نوي زده دي نور نه پښتنه وکړو، شاګردان ته باید سم درس ورکړو، او د هغې نه وروسته بیا خپل مدني فعالیت ترسره کوم.
کوم مضمون تاسو تدریس کوئ په ښوونځي کې؟
تکر صاحب، مخکې ما بیلابیل مضامین تدریس کوله. تقریبا په 14 کلونو کې ما بیلابیل مضامین تدریس کول. قرآن کریم مو خپل د قاعدې سره پاکستان کې ویلی ده، انګلیسی کمپیوټر هم په پیښور کې ویلی دي، او اوس مهال چې کوم دی د ساينس مضمون تدریس کوم.
زده کوونکي مو د کومو ټولګیو ماشومان دي؟
دا د 14 نه تر شپږم ټولګی پورې دي. تقریبا د څمکنی لومړی کا خبر وکم، د څمکنی علي لیسې اول د زده کوونکو شمیر چې کوم دی 3400 نفر حاضر دي. عمومي شمیر چې کوم دی 2000 د زده کوونکو شمیر ده، یو تر سال پورې د ښوونکو شمیر ده، د ډیر غټ هغه د پرسونل د زمونږ او زده کوونکي جديد بیلابیل ولسوالۍ څخه راځي. دلته د لژمنګل ولسوالۍ نه دلته راځي، جنې خیل ولسوالۍ نه راځي، دندې پټان نه راځي، خپل چمکنې ولسوالۍ اوسیدونکو هم خپل بچان دي دلته مکاتب کړي او خون کې هم دي بیلابیل ځین څخه راځي ډنډي پټان ولسوالي خون کې هم زموږ سره شته دي لږ منګل ولا شته جنخي ولا خون کې هم سره شته دوی د ما جن رزي خپل تدریسي بهیر ته ادامه ورکوي
دا خو به لډیرو لرو سیمونه راځي دوی په کوم وسایلو باندې راځي څنګه ځان تر خونځي پورې را رسوي
خون کې کوم دي دوی په کارایو موټرو کې راځي او زیاتره خون کو دا موټر سیکل پیدا کړي په موټر سیکل کې راځي دا نور کوم ځکهونکې چې کوم دي دوی په کرایي موټرو کې زیاتره راځي یو شمیر دکانداران دي پرځان دي پټان ولسوالي ولا دکانداران دي چمکنې کې دلته د قانون دي دوی چې سهار ټیم کې دکان ته راځي خپل ماشومان هم په موټر کې راوړي بازار ته او د بازار سره نږدې چې دې چمکنې علي له ساده تقریبا د سل من قدم مزال دي خو قدمونو په حساب سره درته وایم یو شمیر خلک بیا کرایي موټرو کې راځي او ځینې خلک د غړ موټر کې سپریږي دا شش مونږ دلته پکتیا کې شش پوی نه وته یو د غړ موټر دا کې سپریږي پیک اپ موټر دا کې سپریږي زه تر ډیر وران زړه کې رحم لري دي زکم کو څه کرای نه اخلي بس دا ستونزې شته دي چې لیلر څخه څخه په موټر کې زکون کې راځي کله نه کله چې زکون کو ته موټر پیدا نشي نو بیا په کور کې پاتې کیږي
دغه فاصله چې دوی تر ستاسو تر خوندې پورې ځان را رسوي د خو به متفاوت فاصله وي یعنی اغه نږدې فاصله یې څومره ده لری فاصله یې څومره ده او څومره وخت لګیږي د یو ماشوم لپاره چې ځان تر خوندې را رسوي
فرزند د جنخیل ولسوالۍ مربوط کومه سیمه چې کوم ده د دې ځای چې کلم تاسو د کون کې راځي تقریبا تر 8:30 بجو پورې راځي ځینې وخت کې بیا ستونزې وي لارې خرابې دي پکتیا کې سرکونه کندو کپر دي کله نه کله زدکون کې تر 9 بجو پورې هم راځي
دوی په 2 بجو تندر صاحب له خوب راويږي چې بیا په 8:30 بجو یا 9 بجو ځان خوندې تر راسي
ځینې زدکون کې شپږ بجې راځي کوم چې لار سخه ولا دي کوم چې نږدې سخه ولا شي دا تقریبا 9:30 بجو بیا تر رسیدګي کوي او موږ زدکون کو ته دا هم لري چې ها کسان چې لار ولا بیا غوته به سپرچی ورکل شي تر څو د ډنډ پټانو له سوالي ولا پاما غځي کې ځکه وکړي جن خیر ولا پاما ځکه کې ځکه وکړي او د لجمنګل ول پما ځکه کې ځکه یو کې محترم تکل صاحب د لجمنګل ول سولي زمون سره ډیر نګدې د سم ډنډ پټان زمون سره نګدې دا تقریبا قدر توان چې ځکه د خپل کور نه چمکنی علي لسی ته زم د لجمنګل ول سولي وسیدون کې چې کوم دي دغه مشومان زمانه مخ کې پلیسي کې ازیر وي امدارنګا د ډنډ پټان ول زکون کې او خون کې دا زمانه مخ کې ازیر وي د جنخیر ول زمون نه مخ کې ازیر وي د سخی چې دي د کوم سخی چې ول سولي پر مربوط دي د دا وزه چې کوم خلک راځي دا ډیره نګدی دي تمکنه او هغه ته علي لسیتا تمکنه او ولسوالي چې کوم ده د شپږ ولسوالي منځنۍ نقطه کې کرا لري لکه ځدیاریوب د احمد خیل د لجمنګل د ډنډ پټان د جنخیل د تقریبا د سخا چې د مرکزی نقطه دا ډیره نګدی ده پرځن د جنخیر ول چې کوم زر راځي تقریبا یعنی زه د تمکنه ولسوالي شارینا بازار سره 15 کیلومتر نه کې پروت یم ای زمانه د نورو ول سوالای زکون کی مخ کی راځي که خون کی دی هم مخ کی راځي دوی زمون نه وخت رسیدګی کوي
د دې علت دا دی چې د دوی پخپل ول سوالایو کې یا د دوی سیمو ته نږدې خوندزی نشته
تا کله چې خوندزی شته د زکون کو ته خون نه ورکړي دوی واچ پخپل سخو کې زکړې هیڅ خپل برلیتوب ته نشي رسیدل دوی ته خون نه ورکړي دوی غوړ شي دا یو مرکزی ول سوالی هم دا مرکزی لیسه هم دا د دې لپاره دلته راځي زیاتره چې کوم زکون کی راځي دوی دا په بازار کې دکانونه لري تجارت کوي د دې لپاره هم راځي او لږه منګل ورسوله کې لایسه شته د پټولو د پکتیا په ټولو ورسوله کې د کوم ځای څخه چې موږ خلک راځي لایسه شته متوسطه شته ابتدایي خوندزي هم شته دي زیاتره دوی دلته بازار کې کاروبار لري د قانون لري تجارتونه دي د دې لپاره هم راځي او دوی دا وایي چې کله چې موږ خپل تجارت لپاره بازار ته ځو نو امداغه زکون کې دي دوی وايي چې زکه به هم امدل تلند تر سره کو په بازار کې تر تو دي 12 بجو پورې په لاسه کې زګرو ته ادامه ورکو او دي 12 بجو څخه ورسره په بازار کې کوم تجارت کوي دی او کورون ته ادامه ورکی تر تو دي مخام ټیم چې شي بیا خپل کورون ته دي زیاتره داسې خلک هم شته چې په بازار کې وته کو نه نیول دي پلاران شپې کې خپل بچان هم سره دي امدل تشبيه کوي پلار سهار ټیم کې بیا دکان لدی زوی مکتب ته راځي
حلیمه صاحب تاسو له کورن تر خوندزی پورې څومره لار ځئ
مون خو پله مزل کوو بایسیکل مون سره نشته پله مزل کوو تقریبا چې د پخو په مزل باندې 15 دقیقو کې زه یاد ځای ته رسیدم له سې ته زه 15 دقیقو کې رسیدم
حلیمه صاحب په دغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ په شارناو سیمه کې خلک شاوخوا ملګری دي ښار اوسیدونکي خپلوان عزیزان، دوی د یو مدني فعال په توګه له تاسو نه څه غواړي او ستاسو اړیکې له دوی سره څه ډول دي؟
اول خو ما چې کله خلک ګوري، ما ټول خلک دلته پیژني او ما ته خپل دلته ماته د خون کې په صفت، یعنی معلم په صفت ماته څو غږ نه کوي. ماته واچ سمیع الله خلیمی تندر د ازادي رډیو خبریال، ماته خپل خبریال لپس دلته کول کیږي او مشورتیا هم دلته زیاته شوې ده او خلک ډیر خوشحال دي. ماته خپل ځوانان وایي او همدارنګه د کلی سپینګیری مدنی پالان دی ټول ارته وای چې بس الله دې د استا په چیر مدنی پالان ډیر زیات کیږي. ته زمونږ د سیمې حال ته د نړیوالو رسنیو رسوي، ازادي رډیو ته او ازادي رډیو نه هم ځنګړي مننه کو چې د استا غږ چې زمونږ د ستونزو په اړه کې خبر کړی دی هغه تر نړیوالو رسوي، تر دولت چارواکو رسوي، دوی هم په دې باندې زیات خوشاله دي. بل خبر دا چې دیالسونه وی کال کې زه کونړ ته تللی وم، نالته ما دی پانتون مسلین را باندې راغلل. ما پختنه ته وکړه چې جمعه ته کوم لار تللی دا؟ دوی راته وویل چې دا لار تللی دا. ما ته وویل چې رښتیا ته دی کوم ځای؟ ما ورته وویل چې زه دی پکتیا ولایت سم کنه ولسوالیم. مسلین راته وویل چې ډیر خو چې دا د سمیع الله خلیمی تندر دی ولسوالی ولوي. تقریبا ډیر زیات خوشحال شول. همدا ازادي رډیو برکت جنن ما په مزار شریف کې خلک پیژني، کونړ کې پیژني، د لارې ځینو خلک ما ته ټلیفون کوي. زمونږ د سیمې خلک چې کله لاړ شي یا مزار شریف ته یا کندهار ته یا یو بل ځای ته، نو دوی چالته ورته وي یا سودا کوي تجاران، یو ورته وي چې د کوم ځای نه راغلی پکتیا نه څمکنی نه، نو حتما زما پوښتنه کوي چې هلته پکتیا څمکنی کې د سمیع الله خلیمی تندر په نوم یو کس دی. ازادي رډیو ته لیکلي پیغامونه لیږي، ایمیلونه لیږي، غږیز پیغامونه خپرېږي. دا پیژني هغه ورته وایي چې دا زمونږ ډیر مدني فعال دی، بس ډیر خوشحال شي خلک. تقریبا ورته وایم چې زه ننګرهار ته تللی وم، هلته خلکو سره مې ډیر عکسونه واخیستل، مرکې مې اوسه وکړې، سیمه ییزې مرکې دي فیسبوک لپاره، یوټیوب لپاره، نو ډیر خلک خوشحال ول. همدا دی همدغه د ازادي رډیو برکت دی چې زه مشهور کړم، زمونږ د سیمې حالات هم تر نړیوالو رسوي او زمونږ د کلی او د پکتیا ستونزې هم حل کوي.
ډیر زیاته مننه. دا اوس چې تاسو په دې ښوونځي کې درس ورکوئ، تاسو ویل چې څو زره زده کوونکي لري دغلته، له کومو ستونزو سره مخامخ یاست؟
ستونزې خو دا دي چې یو طرف ته د زده کوونکو شمیر تقریبا 2000 ته رسیږي. بل خبره دا چې د اول نه تر دریم ټولګي پورې زده کوونکي موږ زیاتره وا د سرپنا لپاره څه لرونه، دوی زیاتره د لمر وړانګو ته کینی یا هلته په عذاب شي، او د زده کوونکو لپاره د کوزی موږ نه لرو چې لاندې دوی په کینی خاور کې کینی. کوم کوزی چې ول مخ کې هغه ډیر خراب شوی دی، هغه د کار وتلی دي، د زده کوونکو د ناستې ځایونه نن حویلی کې ځای شته خو لیکن د سیوري لپاره سهولت نشته، تخته نشته، مرکر نشته، دی لاندې کوم پوزي دي چې شاګردان پکې نه، هغه نشته. دا ستونزې دي. بله خبره دا چې موږ د کتابونو ډیره غټه ستونزه لرو. تقریبا د دولت لخوا هم موږ ته خبره کول کی چې نوي کتابونه راځي، کتابونه نشته په سیم کې. کتابونه د 2 زده کوونکو سره وي یا تر 5 پورې زده کوونکو سره وي. کتابونه تر ټولو ستونزه زیاته ده، کتابونه هیڅ شتون نه لري. کله چې زده کوونکو ته موږ کورنۍ دنده ورکو، سهار چې کورنۍ دنده نیو لیکلې موږ بي ذاته کو یا یې ووهو، دی وا چې محترمه خون کیا تاسو باید لمړی موږ ته کتاب راکړئ، تر څو کتاب موږ ته راکړئ موږ به کورنۍ دنده ولیکو، درس به زده کو. او بل اخر ستونزه دا ده زیاتره وخت موږ دوا مرسیبل لرو دی او بوله پر زیاتره زموږ مشمان تیږي پټنکې کې وبونی وي، دی او بو ستونزه هم ډیره زیاته ده. دا درې ستونزې موږ ته ټول مهمه دي، دا باید غمو خړل شي، دا ډېر ستونزې دي.
په دې ستونزو باندې وړاندې نورې خبرې هم کوو، خو تندر صاحب تاسو پوهیږئ چې په اوسنۍ زده کړه کې او په اوسنۍ معارف کې په ټوله نړۍ کې د زده کوونکو وهل لمنځه تللی دي. ستاسو په ښوونځي کې د زده کوونکو وهل د زده کړې یو برخه ده؟
کوم زده کوونکي کورنۍ دنه نه لیکي، مخکې داسې کېدل چې وینا به ډېره زیاته وه، اوس مهال وهل شته دي خو ډېر کم شوي دي. اوس لږ لږ وهل کېږي، ډېر نه. ځینې خلک دي چې هغه هیڅ کورنۍ دنده نه لیکي، د هغو پلارانو سره هم موږ اړیکې نیولې دي چې زوی دې کورنۍ دنده نه لیکي، سبق ته نه زیریږي، یا خپل سار د ښوونځي څخه بغیر د خون کې جزي وزي راوزي. خپل موږ ته د کورنۍ پلارانو ویلي چې زما زوی به وهوي، کله موږ زیاتره وین بند کړي دي، یعنی موږ ته زیاتره د کورنۍ غړو هم اجازه راکړې ده
چې تک د کورنۍ لخوا هم تندر صاحب اجازه ورکړل شي، میندې پلارونه اجازه ورکړي. د معرف په سیستم کې په ټوله نړۍ کې د وهلو ځای اوس سپارښتنو نیولای او نورې طریقې دي چې هغه زده کوونکو ته چې خپل کورنی کارونه نه کوي یا پزده کړه کې یو څه سوکا دی هغه سره مرسته کیږي. د دغه ستونزې د حل لپاره یعنی د ماشومان اوس د کوونکو د وهلو د دغه دود د لمنځوړو په برخه کې تاسو څه کړی دی یو مدني فعال په توګه؟
لمړی همغه څه کړی دی چې خپل په تیر نظام کې هم اصلا وهل ټکول بند ول، په نیو نظام کې هم د ځکونکو لپاره وهل بند دي. موږ ته د مشرانو دا یادول سپارښتنه هم کړې ده چې ځکونکو باید ونه وهل شي، تشویق شي. باید موږ خپل ماشومان پسې ډیره خواږه کوو، په ډیره مینه ور سره خبرې کوو تر څو دوی وهڅو. پرون مو یو ځکونکو هیڅ کورنۍ دند نه لیکله، بیا مو داس چل وکړو چې تقریبا د 500 افغانۍ ما کتابچې قلمونه واخیستل. یو زموږ ماش کم د خپل وو نیم زر افغانۍ ماشته د 500 افغانۍ ما کتابچې واخیستې، قلمونه مې واخیستل. ها اوس د کوونکو چې کورنۍ نه لیکله، زما خبره نه منله، هماغه ځکوونکو ته مو پرون ورځ یو کتابچا ویر کړه، یو مکلم ورکور ته وویل چې زما مضمون به تاسو ولیکئ، دا د قلم آئنده کې تاسو قلم ته اړتیا پیدا کیږي یا پنسل ته اړتیا پیدا کیږي یا کتابچې ته. اما کومې کتابچې هغه ځکوونکو ته مې ورکړې چې هیڅ زما خبره نه منله او کورنۍ دندې نه لیکله. کله چې ما کتابچې ورکړې نو دوی زما سره بیا په اړیکه کې شول. کوم ته چې ما کتابچې ورکړې هغوی په ډېره مینه کورنۍ دندې ویلې، کلې کار په روان کړی دی. موږ داسې سیستم نه باید کار وکړو تر څو ځکوونکي وینو وهو او امدارنه کورنۍ دندې هم پولې کې. یو ټولګي کې یو ځکوونکی بل و، یعنی زه تقریبا نگران هم وم، ورته وویل چې بوز دلته د لباس خبره ده، کوم ځکوونکی چې لباس نه وي عملي کړی په سیمپونو کې نه پرېښودل کیږي. اما ځکوونکی ته مې وویل چې ته ولې خپل لباس کې نه راځې، آیا د معرف خبره نه منې، د استاد خبره باندې تانې بده تاثیر کوي، څه لاته اول کښې دی هلک چې په ژړا شو. ورته وویل چې ستونزه څه ده، ویل چې زما پلار خو وفات ته، زه ورور نه لرم، هیڅوک هم نه لرم، لباس نشته. بیا مو خونکو څخه چنده وکړه، خپله مو چنده وکړه، دکاندار ته ورغلو، اما هلک ته مونږ یوه جوړه پرې کړه تر څو مو درزي ته ورکړه، ناپ اتنه ونیو تر څو یوه ښه جوړه ورته جوړه کړي. کتابچې مو هم ورته په شخصي لګاه باندې واخیستې، اما زده کوونکي مونږ ډېر تشویق کړو تر څو به بیرته یما لباس سم شي.
په انستاګرام کې آزادی رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
مننه ډیره زیاته سمیع الله حلیمی تندر چې د آزادی میلمه په پروګرام کې لمک سره خبرې کوي. تاسو کلونه کلونه کیږي چې د آزادی رادیو له ځنګړو مینوالو او همکارانو څخه یاست. آزادی رادیو سره مو مینه له کومه وخته او څنګه پیدا شوه؟
ډیره مننه، ډیره خپل پختن دی وکړه، داس پختن دی وکړه چې زړه کې مې هم دعا درته وکړې. محترم لومړی چې آزادی رادیو په 2002 مې کې جن د فبروري کې دوی لومړنۍ نشرات پیل کړل. په هغه وخت کې موږ د کلی کې دوکانو تر بر سره موږ د رادیو چلانه کې آزادی رادیو نوې جوړه شو. نو لومړی ځل لپاره موږ د آزادی رادیو د 12 بجو د خپل خوخي سندر پروګرام اوریدو چې ابراهیم اميري او صالح جان پر مخړو. اما وخت کې ما د کابل ته سټوډیو ته هم لیکونه لګل. زه چا وخت بیا پېښور ته لاړم، پېښور کې یونیورسټي کې د پسبخش میرا یو صندوق کې خو ما اما ځای کې هم ډېر لیکونه آزادی رادیو ته لګل. یعنی زما مینه د اماغه د 12 بجو د خپل خوخو سندر پروګرام چې کوم مسافر به زیات ټلیفون کوله رادیو ته، د اماغه ورځ را پدې خو چې ما د آزادی رادیو سره مینه پیدا شوې ده. نو د اماغه ورځ نه را پدې خو ما د آزادی رادیو د خبرونو اوریدل هم نه دي کزا کړی. او بل خبره دا چې بیا چې آزادی رادیو د 1943 مې د اس ایم اسونو پروګرام جوړ کړ د لومړي ځل لپاره د اتصالات مخابراتي شرکت دلارو. نو زه چې بیا ما رادیو چلان کړه، نو ما د خلکو پیغامونه واوریدل. بیا ما چې ما یو پیغام ولیکلو رادیو ته مې ولیکلو، د شنبې ورځ وا احمد شبر چې سهار ټیم کې خبرونه پر مخ وړه. نو کله چې ورستای شبو کې د ژوند رنگونو پروګرام څخه مخ کې یو د خلکو پیغامونه وړاندې کول، زما زړه ودګېدو. ما چې آیا زما پیغام خبري کې نه او کوم موضوع چې مالک کله اسم دی لاسه احمد شبر صاحب زما پیغام خور کو. نو بیا 8 بجې وخت شو، بیا آزادی رادیو کې سلیم مسالی پروګرام پر مخ وروه. هم وخت کې بیا ما یو پیغام ولګرو، نو سلی صاحب زما پیغام د خبرونو په منځ کې خور کو، د نورو په خلکو پیغامونه هم ول. بیا هم دا سې اسمیسون ته ما ادامه ورکړه، د آزادی رادیو زما په زړه کې ځانګړی ځای پیدا کړو. خلکو ته هم ویل چې تاسو باید پر رسنیو کې ازادي رادیو ته کی پلا دی ازادي رادیو خبرونه ډیر په زړه پوره دی په خپل وخت خلکو ته خبرونه رسوي. نو زموږ ملګرو هم همداسي وکړل چې ازادي رادیو خبرونه اوریدل. بیا ما خلکو ته ما ټلیفون زیات کول چې زه ازادي رادیو ته د اوس په موضوع پیغام لګم خبر می ورکړو. پر ځان دی یو ځای سرک خراب تا یا پال خراب تا یا کوم ستونزه ما به چې پیغام ولې ګلو نو اما پیغام به خپرې دو. ما ته به خلکو ویل چې ډیر مننه چې زمونږ اپال چې اړنګ شوی.
حلیمی صاحب وبخه داسې وخت شوی چې ستا یو پیغام دلته خپور شوی او بیا د رادیو لالارې اوریدلې او بیا هغه پیغام نتیجه تا خپل سترګو لیدلې وی؟
بالکل ما خپل دا نتیجه خپل سترګو او خپل غوګونه هان باندې اوریدلې ده. لومړي ځل لپاره کله چې پکتیا کې شبکې بند شوې ما چې ازادي رادیو ته اس ام اس ولې غلو یا ازادي رادیو زما اس ام اس چې خپور کو خپل د مخابرات او ټکنالوژي وزارت نه هم ما ته زنګ وشو. ایا دا ستونزه پر اختیار ده کې کل لري؟ ما ورته ویل چې کې کل لري. بیا د دې ټیم انجینري سایور ټیم او کسان را له شبکو ستونزه هغه وخت کې امنیتي ستونزه هم زیاته و. د امنیتي ستونزه لامل چې حالته د طالبانو له خوا شبکې بندې دي. دوی ویل چې دا طالبان له خوا شبکې بندې کې حالته ستونزه نشته. کوم ستونزه چې دوی حل کړه بل ستونزه چې کومه د جن خیرو ترمنز د څمکنې کوم سرک شیدا خام د ما به چې پیغام ولې غلو نو امغه پیغام امدا د ازادي رډو برکت وکیلانو ترسیدو وزارت ترسیدو وزارت سیاحت پیدامي ترسیدو ما ته لوړ پړو خلکو هم زنګونه کول چې کوم ستونزه چې دا زموږ تر ورسیدا خپل بکاسان ترلدلته خلکو سر به غونډي کولی. امدا به هم ویل چې د سمیع الله حلیمی تندر په نوم کاس د ازادي رډو ته پیغام لیکلو. امغه پیغام چې خبر شو مونږ امغه پیغام واوریدلو لدې کبل مونږ دلته راغلو امغه ستونزه مونږ حل کوو. او همدارنګ د درځه خېلو پل چې خراب ما چې کله امغه پل په اکلا ازادي رډو ته غږیز پیغام ازادي اوریدونکو پروګرام ته سب کو نو چرواکو واوریدل خپل چرواکي راغلل زیره وختم امغه د پل نوې اغه سر وکړه پل له سره جوړ کو. یعنی ډیر داس کرونه دي چې ما د رادیو د لارې خبرې کړې دي ازادي رادیو ته چې ما کوم لیکلي پیغامونه لیکلي دي او کا غږیز پیغامونه دي دا چې خبر شوې دي لوړ پلو چارواکو ورېدل دي دوی خپل سخی ته راغلي دي کوم دا چې ما ته خلو پاغي باندې جدي اقدامات هم تر سره شوې دي هغه کدي معرف سوند ده او کنور کوم سوند دي په دې اړه جدي اقدامات هم شوې دي.
په دغه وخت کې چې تاسو یې کیسه کوي چې لومړی مو د ازادي رادیو د خبرونو اوریدل پیل کړل تاسو د 2002 کال کیسه وکړو لومړنی پروګرامونه چې تاسو اوریدل په دې وخت کې تاسو وظیفه دندمو څو یعنی د معلم په توګه مو کار پیل کړی و کنه لا هم په خوندزي کې وای؟
نه تکل صاحب په هغه وخت کې زه په خوندزي کې شاګرد ما تقریبا څلارم نه ما انټرنور کو پینځم ټولګي کې و ما زه ما په وخت کې شاګرد ما بیا ازادي رډو ما خپل ګرځول ما زه چې خوندزي لمه په خوندزي ځان سره رادیو وډه لا ډیر وخت کې به خون کو زما سره ونی ولا رادیو چې دا اجازه نشته. ما وته ویل چې زه رسمي سات کې رادیو نه ورم کله چې د مخوندې څخه رسخه شم بیا رادیو اورم تو څو ځله من رادیو وینې والا به ته بیا راکړه. نو بیا ما ورته چې زه د رادیو مینواله ما زه خپل کورنې دند هم سات تر سومه دی خون کو هر خبره هم منم نو تاسو باید زما ته د رادیو اجازه راکړی او زه په رسمي سات کې زه رادیو نه کوم زه قانون ته احترام لرم. یعنی په هغه وخت کې زه زده کوم کې ما چې ما د ازادي رادیو سره مینوا ازادي رادیو په ډیره مینا وریدا خوندې کې ما هم خبر زده کوم کو تول چې ازادي رادیو باید تاسو واورای. تقریبا موږ سم کنه ول سوالې کې ډیر خلکو ته ویل دي چې ازادي رادیو خولي پرګمونه پر مخ وړي نشرات کوي اما زما ټولګیوال هغه به هم ازادي رادیو په ډیره مینا سره اوریدا او کې موږ کلی کې دکانو کلی کې دکان کې چې ملګری به سره ناسول دی به هم رادیو په ډیره مینا سره اوریدا او کله به چې د دوله بجو دي غرمه سندر پرګرام شو د کلی ځوانان به هم سره ټولې دو یو ځکه ویم بندر کول کله پټایو کې کله د خبر کې دکان کې کله د بازار خو دوی ساجه کې اما د ازادي رادیو دولس بجو سندر پرګرام تروی بجو پوره د خپل مینوال سره موږ په ډیر مین سره اوریدو او ډیر زیات به ته خوشاله او موږ دا فکر کول مخ پر هم دا ویل چې کاش کې د ازادي رادیو د 2002 میلادي کال څخه هم مخ کې جوړ شوی وای.
سمیع الله حلیمی تندر لته سو ډیر زیات مننه کوم چې د ازادي رادیو په دې ځنګړې خبرونه کې مو برخه واخسته او د ازادي رادیو میلمه شوې.
ډیر زیاته مننه کوم محترم تکل صاحب د لتا څخه د ازادي رادیو دفتر نه همکارانو څخه چې ماته وخت راکو چې زی په ډیر مینه دي مشم تومره په دې وخت تقریبا 2002 کال کله چې جنوري کې خبرونه پیل کړې امر یې ورې زره په دې خو اورم ما او مشوم تو وخت کې هم ډیر ارمانو چې داسې وخت به وی چې اسدی رډو کې زمیل ماشم اما زما د زړه ارمان نن پرا شو او په داسې رادیو کې ما ته وخت راکو چې زی په معرب کې هم د امده رادیو ستاینه کوم په داسې رادیو کې ما ته وخت راکل شو چې زی په شارینه او بازار کې د خلکو سره یا په غونډو کې چا سره کېنم د هغه ستاینه کوم او په داسې رادیو کې ما ته وخت راکو چې زی په کلی کې د کلی جماعت مخ ته چې کوم شومان ناستوی مشران ناستوی ځوانان ناستوی مونږ جامې کو امدارنګ پټای ته زو او په داسې وی رادیو کې ماته وخت را کو چې زمونږ ستونزې تر لوړپړو مقامات رسول دي امغه لوړپړو مقامات زمونږ ستونزې حل کړی دي راغلی هم دي او په وی داسې رادیو کې ماته وخت را کو چې د دې رادیو څخه ما ډیر څه ذکر دي امدغه د ازادي رادیو برکت چې زنن دي خون کې پتوګه او جر اثر ولاړ یم ذکر ته ادامه ورکوم په داسې رادیو کې ماته وخت را کو چې زی خپل یو خبريال رانه جوړ کو په داسې رادیو کې ماته وخت را کو چې د امدغه رادیو برکت چې زه اوس لیکنې کوم په یوټیوب کې کار کوم په فیسبوک کې کار کوم او اندر غلیکلی پیغامونه لګم او په داسې رادیو کې مو ماته وخت را کو چې زه په هر ځای کې په ډیر میړان سره خبرې کوم او په داسې رادیو کې مو ماته وخت را کو چې زه ور سره ډیر مین لرم زموږ د کلی مشران ور سره مین لري زما مینوال زما ملګری ډیر مین وس لري او دا یو داسې رادیو ده چې همیش په زمون په زړونو کې ځای ولري او ما ته په داسې رادیو کې وخت را کو چې دې رادیو دې مینې لپاره ما 15 رادیوګانې اخستې دي چې زه ګرځوم زه چې کله زم را زم ما سره رادیو را سراوي او په داسې رادیو کې ما ته وخت را کو چې زمونږ د زړه مینا ورځ پر ورځ نور هم سره زیاتېږي
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره